مشال رادیو دا ساسو کوربا گل ایاز هم ستړي مشي وخت د غرمي 12 بجې شوې دي په خبرونه کې په بلوچستان صوبې کې د بلدیاتي انتخاباتو غیر سرکاري نتیجو په سپریم کورټ کې د شپږو لادرکه کسانو پیژندلو او د لادرکه کسانو د خپلوانو احتجاج د امریکا د دفاع وزیر د کابل سفر او په افغانستان کې د روغ جوړي بهیر کې د پاکستان د کردار په شمول یو شمیر نور موضوعات په حق لدته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو فرخنده وزیر دا چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د بلوچستان په بلدیاتي انتخاباتو کې د غیر سرکاري نتیجو لمخې واکمن نشل ګوند تر ټولو زیات سیټونه ګټلې دي. د امریکا د دفاع وزیر وای افغان سیال ورته دا باور ورکړی د دوه هیوادونو ترمنځ امنیتي تړون به په وخت لاسلیک شي او د ملګرو ملتونو د اټمي سارنې د ادارې پلټون کې د دوه کالو نه په زیاته موده کې په لومړي ځل ایران ته تللې دي. د خبرونو تفصیل د مشال خبريال وای په بلوچستان کې د پرونیو بلدیاتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو لمخې واکمن نېشنل ګوند پاکستان مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي په یو بل پسې تر ټولو زیات سیټونه ګټلې دي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د صوبې په بلوچمشت سیمو کې نېشنل ګوند تر اوسه 234 مسلم لیگ نون 1400 او په پښتونمشت سیمو کې بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فی ډلې تر ټولو زیات سیټونه ګټلې. په بلوچستان کې 13 ورځ بلدیاتي انتخابات ترسره شول. د صوبې وزیر اعلی وای په ټوله صوبې کې په دغه دوران د بدمنۍ هیڅ لوی پیښه مخته نه درغلي. په صوبې کې د ووټ اچولو شرح تر 50% پورې وا چې پکې ګڼ شمېر خوځو هم برخه واخیسته. د پاکستان اټارنی جنرال منیر احملک پرون په اسلام آباد کې میډیا ته ویلي د لادرک کسانو د کیس په اوریدنه کې د شپږو کسانو شناخت شوې. د مشال خبريال وای تیر ورځ په اسلام آباد کې د لادرک کسانو د کیس اوریدنې پر وخت په دغو کې 14 کسان عدالت ته وړاندې کړی شو چې مخونه یې پټ وو. د دفاع مرستیال سیکرټري وای پاتې لادرک کسان به هم د راروان ګل یا نه په ورځ عدالت ته وړاندې کوي. په دې تیر ورځو کې سپریم کورټ امنیتي ادارو ته امر ورکړی و چې لادرک کسان دې زر تر زره عدالت ته وړاندې کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ایرانی ولسمشر حسن روحانی په بلنه نن سهار تهران ته روان شوه. د ولسمشر دفتر وای تمدا دوړه مشران به د سیمې د امنیت سره سره د امریکا او افغانستان د امنیتی تړون په اړه هم خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر وای د افغانستان د دفاع وزیر ورته دا باور ورکړی چې د دوه هیوادونو ترمنځ امنیتی تړون به په موقع لاسلیک شي. چکهګل دا خبره پرون په کابل کې د بسم الله خان محمدی سره د لیدلو وروسته کړي. هغه وویل دی داس فکر نه کوي چې نور امریکایي فشار پر ولسمشر حامد کرزی د هغه امنیتی تړون د لاسلیکولو لپاره واچول شي چې تر مخه به امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې کېدل شي. افغانستان ته د سفر نه وړاندې هیګل په بحرین کې امریکا خلیجی اتحادی هیوادونو ته دا باور ورکړ چې د ایران د اټمی پروګرام په اړه خبرې د امریکایي پوز په مرسته شوې. هیګل په دغه وخت وویل
موږ په دې اړه مانی خیزه خبرې کوو او دا نه چې په دې کې سپټ پاتې شي. موږ ټول پر دې نظر ساتو چې څنګه د ایران د اټمی پروګرام د مسلې د حل په اړه په چیلنجونو کې بریا ترلاسه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو د اټمی سارنې د ادارې پلټون کې د دوه کالونو په زیاته موده کې په لومړي ځل ایران ته تللی چې دغه هیواد د درنو اټمی اوبو سارنه وکړي. د ایران خبری رسنو نن وویل د اټمی سارنې د نړیوالې ادارې دوه پلټون کې به نن په عراق کې د اټمی تنصیباتو لیدنه وکړي. دا کتنه د ایران او د شپږو طاقتونو ترمنځ د نومبر د 23 نیټې د لوزنامې پر اساس کیږي. د دغه لوزنامې تر مخه به ایران خپل اټمی فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به ور باندې نړیوال بندیزونه کمولی شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د یو پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې له شپږو طاقتونو سره د تهران د لوزنامې دفاع وکړه او ویل څومره چې د اټمی پروګرام ساتل مهم دي همدومره د ایران د اقتصاد ښه کېدل هم ضروري دي. د مصر عدالتونو د هغو یویشت ښځو د خوشي کولو حکم ورکړی دی چې د پخوانی لری کړل شوي ولسمشر محمد مرسي په حق کې مظاهرې کړې وې. د تیر اکتوبر په میاشت کې د څوارلسو ښځو او اووه نجونو په قید کولو د بشري حقونو د نړیوالو ډلو لخوا هم سختي نیوکې وشوې. د روان کال په جولای کې د مصر د پوځ لخوا د محمد مرسي د واکه د لری کېدو وروسته په دغه هیواد کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې چې څه د پاسه زر کسان پکې ووژل شول او همدومره په جیرونو کې واچول شو چې پکې پخپل مرسي هم شامل دي. نن د یوکرين په مرکز کې یو بل لوی مظاهره کیږي. مخالفو ډلو پر خلکو غږ کړی چې په کیف کې د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د هغه فیصلې خلاف راوځي چې له مخې د یورپي یونین سره اړیکې محدودوي. تیر اتوار هم سناسو درو لکو خلکو په مظاهرو کې برخه واخیسته چې د 2004 کال د نارنجي انقلاب وروسته د دغه هیواد کې تر ټولو لویه مظاهره وه. د تیر خالی په ورځ د جارجیا پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی په کیف کې سناسو شلو زرو مظاهره کوونکو ته په خپل وینا کې اول خپلې مظاهرې د تر هغې پورې جاری وساتي تر څو هیواد یورپ ته نږدې شوی نه وي. بلخوا ماسکو کې هغه رپورټونه رد کړي چې یانوکوویچ او ولادیمیر پوتین د تیرې جمعې په ورځ د یوکرین د روس په مشرۍ کې د سیمه ییز همکاریو په سازمان کسټم یونین کې په شاملېدو بحث کړي. د پوتین ویان وایي دواړو مشرانو د توانایي په برخه کې په همکاریو خبرې کړې دي. د یوکرین د مخالف ډلې مشر بیا وایي کسټم یونین د شوروي اتحاد یو نوی شکل دی. او بل خبردار چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ کمیټېمونه نن په شارجا کې په خپلو کې شل اوریزه مقابله کوي. د افغانستان د کرکټ ټیم کوچ کبیر خان مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي افغان لوبغاړي د دې مقابلې خپل پوره تیاری لري. بلخوا د پاکستان د کرکټ د کمیټېم کپتان محمد حفیظ فرانس پریس اجانس ته ویلي له افغان ټیم سره به سیالي سخته او په زړه پورې وي. دا خبرونه
خبرونه د مشال رادیو نو واوردل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې او لوستلې شي. په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن نشتل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند او مسلم لیگ نواز تر ټولو زیاته څوکۍ ګټلې دي. په اسلام آباد کې د لادرکه کسانو خپلوانو احتجاج نن هم دوام لري.
عمرانی نومیده د اوډیګرام د دنیا پیژنې ما ته د دې پر قرآن خوړلی دی چې د کابل تاسو کانجو چوک پورې په دې باندې د پټاس د ثبوت شو نو په ما پسې لس لیټره تیل والو زما خون خاندان وسېدل.
د امریکا د دفاع وزیر وای افغان سیال ورته ډاډ ورکړی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون به په موقع لاسلیک شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وای چې د سولې په برخه کې د پاکستان د عملی همکاري چوکاټ د جوړیدو په حال کې دی.
د دې ټول دنیا کې د سولې د پروسو یو خصوصیت هم امام داد علي سي عامه توګه هر سړی په خپل موقف ټینګ ولا خو د تړلو دروازو شاته خلک په دې بحث کې سي څنګه دغه بنبست سره.
د شمالي وزیرستان شوا سیمې خلک شکایت کوي چې موبایل ټلیفون سرویس کار نه کوي. په لاهور کې مارشل آرټس لوبي پیل شوي چې پکې قبایلي سیمو د بلوچستان لوبغاړي هم برخه اخلي. دوی څه احساسوي؟
کم نشي دي مکمل شان نه سړی بچ کوي. موږ ډېر خوشاله یو. موږ ډېر محنت کړی دي ټورنمنت د پاره. ان شاء الله زموږ کلاډیان وسلیم ډېر بلندي. ان شاء الله موږ به ښه پوزیشن راوړو د کوټې د پاره بلوچستان د پاره.
نور رپورټونه هم لرو تاسو لپاره. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په بلوچستان کې د پرونی بلدیاتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو لمخې واکمن نشتل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون په یو بل پسې تر ټولو زیات سیټونه ګټلې دي. د غیر سرکاري نتیجو لمخې د صوبې په بلوچ مشت سیمو کې نشتل ګوند او مسلم لیگ نون او په پښتون مشت سیمو کې بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فیډلی تر ټولو ګوندونو زیات سیټونه ګټلې دي. په بلدیاتي انتخاباتو کې بلوچ بلدون غوښتونکو تنظیمونو ګوندونو ګډون برخه نه واخستې. نور تفصیل له کوټې نه د مشال لړیو خبریال لا کوي.
کورنیو چې کوم انتخابات او بلدیتي انتخابات په وکه د نامې پیښې بیخي کمې وسوي. یوازې له دوو درو سیمو څخه داسې رپورټونه ورکړل چې هلته به یو دوه درې کسان زخمیان وو، نور هیڅ داسې د کومې د نامې پیښې رپورټ ورنکړل سو. او تر اوسه پورې لکه تاسو چې وویل چې کومې نتایج را روانې دي، غیر سرکاري نتایج را روانې دي، د هغوی له مخې په بلوچستان سیمو کې نېشنل ګوند چې د ډاکټر عبدالمالک بلوچ یعنی د وزیر اعلی بلوچستان ګوند دی، بلوچ ملت پال ګوند دی، هغوی تر ټولو زیات تر اوسه پورې کوم غیر سرکاري نتیجې دي، د هغوی له مخې 244 سیټونه ورسره په دوه نمبر باندې پاکستان مسلم لیگ نون او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په منځ کې مقابله ده چې پاکستان مسلم لیگ نون د غیر سرکاري نتیجو له مخې 134 او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د غیر سرکاري نتیجو له مخې 134 سیټونه ګټلې دي. پرله پسې په څلورم نمبر باندې بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډله ده چې 48 سیټونه یې تر اوسه پورې ګټلې، او ورسره بیا بلوچستان نېشنل پارټي عوامي ده چې 45، جمعیت علما اسلام فی 10 سیټونه، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم او جمعیت علما اسلام نظریاتي دواړو 44 سیټونه تر اوسه پورې دا کوم غیر سرکاري او غیر حتمي چې کوم نتیجې راغلي دي دا غوی له مخې دغه نتیجې تر اوسه پورې سوي دي، او په دې کې دغه پارټیو چې کوم پوزیشنونه کوم هغه جوړیږي هغه دغه سي ترتیب وایز راځي. پرون تر انتخاباتو چې کله رایا چې ونه باندې شو نو تر قسم د چورسته د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ له رسنوالو سره په خبرو کې وویل چې په بلوچستان کې انتخابات په ډیره ښه او پر امن توګه ترسره شو، چې دغه خبره په ډیرای سیمو کې له جنو سیمو علاوه ده وویل چې دغه کې اتربات تم په اواران او ځینې داسې نورې بلوچستان سیمې وي چې له هغه ماسې و په ډیرای سیمو کې د انتخاباتو کې یا په پولینګ کې چې کوم ټرن اوټ او یا د رایا چونه چې کوم تناسب و هغه تر 50% بلکې د خبره 50% ده. نو دوی وویل چې دا ډیرې ښه انتخابات وسوه او ډیر په پر امن توګه وسوه.
دا کوټنه د مشال لړیو خبريال وو چې د بلوچستان د بلدیاتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تفصيلات یې شریکول. او زو اسلام آباد ته د پاکستان په سپریم کورټ کې د لادرکه کسانو مقدمه اوریدنه کې پرون 14 لادرکه کسان عدالت ته وړاندې کړی شوی چې پکې د شپږو په جنګلو شوی ده. بلخو په اسلام آباد کې د لادرکه کسانو د خپلوانو احتجاجي کیمپ نن په دریمه ورځ هم لګیدل دي. دوی ته حکومت نه د انصاف غوښتنه کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبري الله کوي.
د اسلام آباد په ډی چوک کې د اتوار په ورځ هم د بيدرک خلکو احتجاجي کیمپ لګیدل دي چې پکې د ملک د مختلفو برخونو د بيدرک شوی کسانو خپل خپلوان ګډون کوي. ګډون کوونکو کې ماشومان، بوډاګان، خزي او سړي شامل دي، او دوی د حکومت او نورو ادارو نه غوښتنه کوي چې ورسره د انصاف وشي. مشال ریډیو سر خبرو کې د سوات عمرزاده وایي دوه ځامن یې روکتي.
دا مې بچیانو دي د کولی مزدوري کوله په چکوال کې، دا غزنه پولیس رو استلې اوس هغه وایي چې د ایجنسیانو ولا وړي او دا غنن او سبا او تاریخونه د خیر نور د ما هیڅ سلند نشته. درې بچیان یو دوه نه پته دی، یو بچی مې پاتې دی.
دا شان یو بلتن وای مقامی سه چوی 15 زامن د کور بوتلی او د درې کالو تیرې دو باوجود د هغوی سه پته نه لګي.
دا مې کشر دی، دا ټول د سواله په لړ باندې دا درې ونه ډروران دی. دا یو جدان د ګلکاری کار بکو، دا یو هوټل کې کار کاو. عمر علی نومې ده د وډګرام دی، دنیا پیژنې. ما ته د دې پر خوران خوړل دی چې د کابل تحصیل زمونږ غټ تحصیل دی د ضلع ناغین اوال د تل کانجو چوک پورې په دیو باندې د پټاش د ثبوت شو. نو په ما پسې لس لیټر تیل والو زما خون خاندان وسېدل.
هم د سواد سره تعلق لرونکي یوې بلې زنانا خپل فریاد څه داسې بیان کړو.
زما د خاوند محمد خلیل نوم دی، د یو زوینه می محمد سلیم نوم دی، د بل زوینه می نصر الله نوم دی، یو می د لیور زوی دی داغه زاکر الله نوم دی، بل می د لیور زوی دی داغه سمی الله نوم دی، یو می د تر زوی دی داغه فضل اکبر نوم دی، یو می د اندرور خاوند دی داغه صوفی جان نوم دی. دا ټول زموږ د کور نه 2009 کې لا پته دي. 15 کاله موږ وګرځې د سپریم کورټ ته، های کورټ ته، تمام سواد نه پوره کوی نشته، مړه نشته، ژوند دي چرته تللی دي. دا کوم ګناه ده زموږ، کوم جرم ده زموږ سره دي؟ د انصاف عدالت په لګي کې زموږ سره دي؟ انصاف فیصله وشي نه مړه شته نه ژوند شته په هوا چرته تللی دي.
په داسې حال کې چې سپریم کورټ کې د تیرې یوې اونۍ راسې د بيدرک خلکو د کیس اوریدنه د روزانه په بنیاد روانه ده، د دغه خلکو خپل خپلوان او د بشري حقوقو تنظیمونه سمره هیلمند دي. په دې اړه مو د بشري حقوقو او بيدرک خلکو د پاره کارکونکي آمنه مسعود جنجوانه تاسو کو نو دې زیاته کړه.
دا خو ډېر غټ امید جوړ شوی دے ہزاروں کا سال لپارا چھ روک دی حکومت تا اس معلوم نہ دے حکومت چھ بیان ور کے آغا انٹیلیجنس ایجنسیز آگے پولے کے سوا چاہیے آغا دا ہوئے حکومت لا دا پکار دے چھ اخپل عوام لپارا اخپل خلق لپارا لسٹونم جاری کئی اور ٹولو لپارا ملاقات لپارا سا آسان گنتے یو سسٹم جوڑ گئی اس پورے یو سسٹم ہم نہ دے چھ آسانی سرا دے سرا ملاقات ہو گئی
د بے درک شوی خلق خپل خپلوان پرون د خالی پورس د سپریم کورٹ مخې ته هم لاړل چرته چې د ملکن بندیخانه نه بے درک شوی بازی خلق د جسټس امیرهانی مسلم مخې ته پیش کړی شو چې پکې د شپږو کسانو تصدیق د هغوی خپل خپلوانو او ملکن بندیخانه د ریکارډ د لار وکړي شو د بے درک شوی خلکو د کیس اوریدنه به سبا د ګل پورس د چیف جسټس په مشرۍ کې د سپریم کورٹ دریتنی جرګه کوي
دا مشال ریډیو ده
تاسو دا مشال رادیو خبرونه ته وګورئ د امریکا د دفاع وزیر وای افغان سیال ورته ډاډ ورکړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون به په موقع لاسلیک شي که څه هم چې د ولسمشر کرزی ویان ویلي چې د امریکا د دفاع وزیر به له ولسمشر کرزی سره خبرې وکړي خو له کابل څخه د کتنې په ترڅ کې چک هیګل له ولسمشر سره ونه لیدل په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وای که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک نشي نو دی به پر نورو انتخابونو چې یوې هم د ټولو سرتیرو وستل دی غور وکړي رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو رپورت وړاندې کوي
په کابل کې خپل افغان سیال سره له خبرو وروسته د امریکا د دفاع وزیر وویل بسم الله محمدی ورته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ امنیتی تړون به په موقع لاسلیک شي که څه هم چې چک هیګل ویلي افغانستان ته د ده د سفر هدف دغلته میشتو سرتیرو سره کتنه ده خو نوموړي د افغانستان د دفاع له وزیر د کورنیو چارو وزارت له مرستیال او د افغان پوځ له لوی درستی سره د امنیتی تړون په اړه مفصلې خبرې وکړې لدی خبر ورسته د امریکا د دفاع وزیر ویل فکر نه کوي چې د امنیتی تړون د لاسلیک کولو په هدف دی د امریکایي چارواکو لخوا پر ولسمشر کرزی اضافي فشارونه ګټور ګام وي نوموړي ویل د ولسمشر کرزی ته له هغه زیات نور د ویلو څه نه لري چې لا د مخه ورته ویل شوی دی د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په دې اړه چې ولې له ولسمشر کرزی سره نه ویني وویل افغانستان ته د سفر مقصد له امریکایي ځواکونو سره کتنه ده او د افغانستان له جمهور رئیس سره د کتنې غوښتنه نه ده کړې کچا هم چې چک هیګل ویلی چې پر ولسمشر کرزی نور فشار راوستل با ګټه ونه لري خو نو موړی او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورت د امنیتی تړون لپاره د ټاکل شوې نیټې د نږدې کېدو په اړه خبرداري ورکړی دی جنرال ډانفورت ویلی چې امنیتی تړون لاسلیک نشي دی به پر نورو انتخابونو غور وکړي چې یوې هم له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو وستل دي نوموړي ویل دا ولسمشر کرزی لخوا د امنیتی تړون نه لاسلیک کول به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د راتلونکي حضور پاړه په افغانانو کې بے اعتمادي رامنځته کړي ولسمشر کرزی ټینګار کوي چې تر کومه پورې امریکا د سولې د پروسې لپاره زمینه برابر نه کړي او د افغانانو د کورونو تلاشي بند نه کړي د به ورسره په اوس وخت کې امنیتی تړون لاسلیک نه کړي د امریکا د دفاع وزیر څخه د مخه له ولسمشر کرزی سره د امنیتی تړون پر موضوع د خبرو لپاره د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار او د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي هم له کابل کته نه درلوده
رضوان مرادو چې تاسو ته رپورت وړاندې کوله ته مده چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن د ایرانی چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته لاړ شي یو ایرانی چارواکی چې نوم یې نه دی خودل شوی فرانس پرس اژانس ته په خبرو کې ایران ته د ولسمشر کرزی د سفر خبر تایید کړی دی ایران د افغانستان هغه گاونډي هیواد دی چې په ښکاره د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون مخالفت کړی دی رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل راکوي
ټاکل شوی ده چې ولسمشر کرزی او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی به په دې کتنه کې د دوه اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وکړي ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې متحده ایالات له نوموړي په ټینګار سره غواړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک کړي ایران په ښکاره له ولسمشر کرزی غوښتي چې له متحده ایالاتو سره امنیتی تړون ونه کړي د ایران حکومت ویل 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت به د دې هیواد د ګټو پر ضد وي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مرزی افهم تیرونه ویل دوی په دې باور دي چې له متحده ایالاتو سره امنیتی او دفاعي تړون په اوږدمهاله کې د افغانستان د حکومت او خلکو په ګټه نه دی یو شمیر افغان چارواکو او کتونکو په وار وار ویلي چې گاونډي هیوادونه په ټول وس او توان سره هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک نشي د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی په دې اړه چې کله افغانستان ګاونډیان په خپل دې مقصد کې بریالي شي نو څه به پیښیږي ازادي راډیو ته ویل.
تو امریکا په دې مورد کې هم د افغانستان د ولس په خاطر د سیمې د امنیت په خاطر غور وکړي، ولې چې کدوی په هیڅ پکې کې آیا د افغانستان ولس کوم خواته موږ ولس مشر راهنمایي کوي؟ پخوانی روسي ته ځي، چین ته ځي، پاکستان ته ځي، ایران ته ځي.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې له ایرانی مقامات سره د خبرو لپاره تهران ته ځي چې په ایران کې له میشتو افغانانو سره د دې هیواد د حکومت د ناوړه او سخت چلند سربیره په ایران کې له افغان ډیپلوماټانو سره هم د استخباراتي شبکو لخوا بد چلند کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې هم دا رپورټونه تایید کړي دي. له ډېرو هڅو سره سره ونتوانېدو چې ایران ته د ولسمشر کرزي د سفر او دا چې پر کومو موضوعاتو به افغان او ایرانی مشران خبرې کوي د افغان حکومت نظر واخلو.
رضوان مرادو چې تاسو رپورټ وړاندې کولو، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په برخه کې د پاکستان د عملی همکاریو چوکاټ د جوړېدو په حال کې دی. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی له مشال راډیو افغان څنګه سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې پاکستان اوس دا درک کړي چې له افغانستان سره له همکارۍ پرته بل لار نه لري. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله الدین پر رپورټ کې اورو.
کته حمله دی وړاندې د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان د همکارۍ په اړه له افغان چارواکو سره ځینې شکونه موجود وو، خو د سولې عالی شورا وايي پاکستانی چارواکو اوس د سولې لپاره عملی اقدامات پیل کړي دي. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی وايي پاکستان درکړي چې د افغانستان امنۍ دوی ته هم ځان اړوي، نو له همدې عمل غواړي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. ښاغلی ستانکزی د شنبه په ورځ وویل د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د پاکستان سیاسي اراده د جوړېدو په حال کې ده.
زمونږ دوه کشور میدان به همکاري اصلي برسن کې
دواړه هیوادونه هغه وخت کولای شي یو بل سره اصلي همکاري وکړي شي اساسي ستونزې درکړي. باید پوه شي چې د دواړو ګټې په څه کې دي. زما په فکر دا سیاسي اراده په پاکستان کې د جوړېدو په حال کې ده. افغانستان کې خو له پخوانه دا اراده موجوده و. دا اراده زما په نظر د عملی اقداماتو یو پیل دی.
ښاغلی ستانکزی ویل پاکستان همداراز موافقه کړې چې په خپل خاوره کې به د ترهګرو د پناځایونو د لمنځه وړلو لپاره هم اقدامات کوي. ولسمشر حامد کرزی هم ویلي چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یې تیره اونۍ په کابل کې په دې خبرې کړي چې څنګه د سولې د ټینګښت روانو هڅو ته عملی بڼه ورکړل شي. پاکستان شاوخوا یو میاشت وړاندې د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې په خاطر د طالبانو د رژیم دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر هم له بنده آزاد کړ، خو ښاغلی ستانکزی وایي ملا برادر تر اوسه کاملا آزاد نه دی. له یوې ناروغۍ څخه رانځوړي او نشي کولی په لنډ وخت کې د سولې لپاره کار وکړي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی په سوله کې د ملا برادر د رول په اړه وایي
یو سړی په تنهایی سره نشي کولی چې ټول مشکل د افغانستان حل کړي. یو شخصیت ده او په طالبانو کې مهم سړی و، اما موږ په دې خپلو خبرو کې له یو چا سیلات روز په حساب پروبان کې وو او دا هغه خلاصي یقینا هغه وخت به ضرورت لري.
که څه هم طالبانو تر اوسه نه ده منلې چې له افغان دولت سره خبرو ته کینی، خو د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس په دې باور دی چې طالبان هم د پردې تر شا د دې مینوال دي چې روانه جګړه ختم شي.
په افغانستان کې به داسې څوک پیدا نه کړي چې هغه دی وایي چې زه د سولې مخالف یم یا سولې د نه راځي یا د خبرو مخالف دی. اما خبره په دې کې داسې متاسفانه د سیاسي سمبولیک موقفونه تر هغه وخته پورې سي او چیرته یو صحیح پیشرفت نه سوي دا همیشه وجود لري. دا د ټول دنیا کې د سولې د پروسو یو خصوصیت هم ده. هر سړی په خپل موقف ټینګ ولاړ، خو د تړلو دروازو شاته خلک په دې بحث کوي چې څنګه دغه بنبست سره مات کړي.
طالبان هم د پټو دروازو تر شا د سولې مینوال دي یا د سولې خبرې کوي؟
کنه وي، هم به خدای ته او هم خلکو ته به ډېر سخت ملامت شي.
پاکستان له څو کلو راهیسې ژمنه کوي چې په طالبانو کې به له خپل موجوده نفوذ څخه د افغانستان په ګټه کار اخلي. دا چې د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې به د نواز شریف او د ده د حکومت پیل شوې هڅې څه وخت نتیجه ورکړي اوس یې په اړه ویل ګران دی.
دا مشال ریډیو دا.
د شمالي وزیرستان د شواس سیمې اوسیدونکو وایي چې په دغه سیمه کې موبایل ټلیفون په سمه توګه کار نه کوي چې له وجې ستوندو سره مخ دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې موبایل ټلیفون سهولت دی فعال کړي شي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د قطبی وزیرستان شوه کبالیون ویایی چې د دوی په سیمه کې موبایل فون ساما چار نه کوي چې له مخه یې کبالیون د زیاتو نیمګړتیاو سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې ذمه وار کسان دې دغې لوري ته سمدستي مخ راواړوي. په دغه برخه کې د شوه یو اوسیدونکی زعفران په دا رنګ ژغیږي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې آل کورم ټیچرز ویلفیر سوسایټی په نامه یو تنظیم د تیرو څو کلونو راهیسې د تعلیم په څانګه کې مقامی خلکو سره مرستې کوي. دغه تنظیم تر اوسه پورې 400 ماشومانو ته مفت ټویشن ورکړی او تر 30 پورو یتیم ماشومانو ته مفت تعلیم ورکړی دی. د استادانو دغه تنظیم له حکومت او مقامی خلکو نه غوښتنه کوي چې د تعلیم په برخه کې ورسره مرستې وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پوکور میجنسی کی آل کورم ٹیچر ویلفیئر سوسائٹی پنامہ باندھی یو تنظیم د 1300 کالو رہسے د تعلیم پلڑ کی د سیمی خلکو مرستا کوي. دا تنظیم 2013 کال مئی میاش پشلا منٹی جو شوی د زپکی د سیمی پکچا د یوش میں سرکاری او پرائیویٹ سکولونو استادان شامل دی. د تنظیم مشر گل ربی مشال لوډیو تا وای چې دلته په سیمه کې تعلیمی حل زلی خین ندی نو زکه دوی دغه تنظیم جوړ کړو او ووز دوی لخپل وس سره سم د سیمی خلکو خدمت کوي.
حکیم بچی ډیر تتر بتر و د کرایسس نه دلته د شاسونی سره هغه اختلافات راغلي او دی وجنه مو ټول سکول نه باندو د تعلیم ایجوکیشن بنسټ هغه پر وتلو سره پر وتلو دی وجنه مو د مستقبل از د دې مو مرسته وکړو اند د مستقبل دوی هغه میټرک او په 90 دوی مستقبل جوړ شي هغه سکولونو لپاره د کولفایش
نو موړه زیاده وی چې بسمه کې د بدامنه پوجه عام ول سخت متاثر شوه دي او خلک نشي کولای چې د خپل ماشومان او تعلیمي حالې زلې جاری وساتي. د تنظیم جن سکاتان محمد اسحاق بیا وای چې بسمه کې دوی تعلیمي کمپاین او چلول چې د دې لبرکته ګړ ماشومانو ته د تعلیم په میدان کې فائدې ورسېدې او زیاتوي چې د سیمې خلکو سره د مرسته کولو دغه سلسله به دوی په روان وخت کې هم جاری ساتي.
تقریبا 400 کسانو ته د 9 سټوډنټ ته فری ټیوشن کو شپږ کسان یتیمان څنګه مو مختلف سکولونو کې دلته اډمیټ کو کسان مو اسلام آباد کې اډمیټ کو څومره کور کو کوم ممبرز دي اوس پرې د کی مو سره چې مرسته نه کړي په خپل باندې لګیا او خپل پیسې باندې لګیا.
د ملالې سیمې محمد خلیل وایي چې موږ تعلیم غواړو او د تنظیم لخوا دوی سره په دې کې د مرستو سره یو خبر بدلون راغلی دی او دوی له په دې باندې د تنظیم غړو شکریا ادا کوي.
د تنظیم خو د علاقې کې ډیر خیر خیریت کارونه کړی دي خو چې کوم ډایرکټ د مت ریلیف ملو شاید هغه ادا ده چې مخبل یو رره دوی سپری کوچینګ کلاسونه خلی مو غریب خلک مخې مو دوه واس هونه چې د مو اپورت کو کوارټ په خوري بنو ته وستو نو له هغه مو ته ډور سټپ نه دا کوچینګ کلاسونه مو ته اویلیبل دي نو دوی مو ډیر مشکورو دا تعلیم مخې مو نشو حاصله وای دا کوم تعلیم مو بچای نه وکړو دا مو نشو کوای.
د آل کورم ٹیچر ویلفیئر سوسائٹی دغه تنظیم نه یوازې د تعلیم په میدان کې د خلکو مرسته کوي بلکې په سیمه کې غیر نصابی سرگرمیانې هم جاری ساتلې دي. د تنظیم یو بل غړی دلاور خان مشال ریډیو ته وویل چې موږ په سیمه کې هر کال د پرایویټ او سرکاري سکولونو ترمن د لوبو میلې هم جوړوو چې مقصد دی د سیمې ماشومانو ته تفریح موقع ورکول وي.
کوم کلو کې مسر رجسٹرډ دي 18 نه بو دي هغه ګروپونه معلوم کړي دي فل حال متنوینه نه اخلو کله دا سیوا حادثه او شوا یا بم دمکاو شوا یا مثلا اپریشن دي هغه کې کوم خلکو ته نقصان ورسیږي او بیا اسپیټال کې مصرف فیسیلټی فیسیلټیز نشته دي تلسیمیا مریضان دي چې هر چوک دي چاته ضرورت یې غوته مفری ورکو بلاده
د تنظیم غړی دلاور خان وایي چې دوی غونډه کې ک نور خلک هم راوځي نو تعلیمي ستونزو سره د سیمې هر مسله به فاسانه هواره شي واضح دی چې په کورم ایجنسی کې شپتونه زیات سرکاري سکولونه د ترهګرۍ ښکار شوي دي او د تنظیم غړو تر مخه یو شمېر ماشومان د دې له امله د تعلیم ترلاسه کولو نه محروم دي
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
تاسو دا مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دوه منیمای کې تاسو لپاره په یو شمیر موضوعاتو رپورټونه لرو خو اوس وخت شوه دی د ګرمي 12 بجې فرخنده وزیر راسر په سټوډیو کې موجود ده نو د هغوینه د خبرونو لنډی زور
په بلوچستان کې د پرونیو بلدیاتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو لمخې واکمن نېشنل ګوند پاکستان مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي په یو بل پسې ټولو زیات سټونه ګټلې دي د غیر سرکاري نتیجو لمخې د صوبې په بلوچ مشت سیمو کې نېشنل ګوند او مسلم لیگ نون او په پښتون مشت کې بیا پښتونخوا ملي عوامي او جمعیت علما اسلام افې ډلې ټولو زیات سټونه ګټلې دي د پاکستان اټارني جنرال منیر احملک پرون میډیا ته ویلي د لادرک کسانو د کیس په اوریدنه کې د شپږو کسانو شناخت شوه او نور به هم پر روانه اونۍ کې عدالت ته وړاندې کړل شي د امریکا د دفاع وزیر وای افغان سیال ورته دا باور ورکړی د دوه هیوادونو ترمنځ امنیتی تړون به په وخت لاسلیک شي چکهګل دا خبره پرون په کابل کې د بسم الله خان محمدي سره د لیدلو ورسته کړي د مصر عدالتونو د هغو یې وشتو کې دی خو زه د خوشی کولو حکم ورکړي چې د پخوانی لری کړل شوی ولسمشر محمد مرسی په حق کې مظاهره کړي وي د ملګرو ملتونو د اټمی سارنې د ادارې پلتون کې د دوه کالونو په زیات موده کې په لومړي ځل ایران ته تللی چې دغه هیواد د درنو اټمی وبسارنه وکړي د ایران خبری رسنو ویلي د اټمی سارنې د نړیوال ادارې دوه پلتون کې باندې په عراق کې د اټمی تنصیباتو لیدنه وکړي نن په یوکرين د یوکرين په مرکز کې یو بل لوی مظاهره کیږي مخالفو ډلو په خلکو غږ کړی چې په کیف کې د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د هغه فیصلې خلاف راوځي چې لمخې د یورپی یونین سره اړیکې محدودوي او د افغانستان او پاکستان د کرکټ کمیټې ټیمونه نن په شارجه کې په خپلو کې شل اوریزه مقابله کوي د پاکستان د کرکټ ټیم کپتان محمد حفیظ وایي د افغان ټیم سره د نن ورځې لوبه په زړه پورې وي
فرخنده وزیر واچې د خبرونو لنډیزه تاسو ته وړاندې کول وسوخ شوې د پاکستان کورونې ورسپانو ته کتنې دا چې نن د پاکستان کورونې ورسپانو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال دغه ادارې لوستې دي او غټ ټکی په دې رپورت کې راغونډ کړی
نن جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې داسې حال کې چې پنجاب سندھ او خیبر پختونخوا کې د بلدیتی وټونو مسله ولاړه ده بلوچستان کې د سختو حالاتو بازي ګوندونو لخوا د الیکشن بایکاټ او د بازي امیدوارانو د تختولو باوجود هلته د خالی پورس وټونه واچولې شو او دای د نورو صوبو د لپاره یو مثال جوړ کو اداریه د الیکشن کمیشن د سیکرټری په حواله لیکي چې د بلوچستان وټونو د لپاره 13000 امیدواران میدان کې او د 23 ضلعو د لپاره 45000 بلټ پیپر لیږل شوی و 15,300 پولینګ سټیشنونو 33,000 عمله ولاړه وه دا شان د اف سی پولیسو او پوست 45,000 ځوانان سیکیورټی ته ولاړو او نور 15,000 پوځیان د څه قسمه صورتحال کابو کولو دپاره تیار وو اداریه مخکې لیکي چې بلدیتی وټونو کې د امیدوارانو زیات شمیرې او د خلکو په زیات شمیر کې وټونه اچول او په خاص توګه د زنانو لوی تعداد کې راتګ د دې خبرې هنداره ده چې دوی بلدیتی نظام ته څومره اهمیت ورکوي او دا څومره خوښوي نکو د بلوچستان پرنګ یو حساسه صوبه کې اوټونه کې دي شي نو نوري صوبه باید چې د خراب حالات او سکیورټي په بهانه د اوټونو ځندول پریګ دي او زر تر زره د بلدیاتي نظام کوشش شروع کړي د غرنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د بشري حقوقو په اړه لیک کوي او وایي چې د ټوله نړۍ لخوا پاکستان ته ویل کیږي چې د بشري حقوقو په حق لدی خپل رپورت پلګری ملتونو ته وړاندې کړي خو پاکستان تر اوسه داسې نه دی کړي د کومې رستو چې یورپی یونین او د ملګری ملتونو بعض ادارو دړه کړي ک پاکستان دا رپورت وړاندې نکړو نو د دې لپاره اقتصادی، کلتوری او په سماجی سانګو کې ورکون کې امداد بند کړی شي. اداري مخکلي کې چې باید پاکستان په خپل ازر تر زره د بشري حقوقو لړکی کلیز رپورت تیار کړي او نړۍ ته وخایي چې میډیا کې کمی خبرې کیږي حقیقت د هغې نه بدل دی، او د دې ترڅنګ یورپی یونین، ملګری ملتونو او نړیوالو رورولې له هم پکار دي چې د میډیا او غیر سرکاري تنظیمونو د رپورټونو نه د حالاتو جاج نه اخلي، بلکې دوی د خپل حقیقت ته نظر وکړي نو ډېر سبا واضح شي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریې کې وایي چې د نړۍ پرمختللي ملکونو د غریب او وروسته پاتې ملکونو نه د وبایي رنځونو ختمولو لپاره د $12 ارب یو فنډ جوړ کړی دی چې پکې یوازې امریکا $4 ارب اچولی دي، او د دې په ذریعه به د ایډز، نری رنځ یا ټی بی او ملیریا علاج کولی شي. اداریه وایي چې پاکستان کې د ایډز مریضان کم دي، البته د ټی بی او ملیریا رنځ دلته عام دی، نو باید چې پاکستان هم د دغه فنډ نه څه نه څه ترلاسه کړي چې ورسره د دغه مریضانو په خشان علاج وکړي شي. اداریه وایي چې د دې نه درې کاله وړاندې هم د $9 ارب یو فنډ جوړ کړی شوی و، او دا اوس $12 دي، کم چې ډېرې لوی پیسې دي. خو بدمرغي دا ده چې هر ملک کې دومره کرپشن او اداري فساد دی چې ورسره دغه پیسې مستحق خلکو ته نه رسي، نو ځکه اوس هم نړۍ کې دا قسمه بیماری موجود دي. پکار دا چې دا پیسې په سم ډول ولګول شي، نو ورسره ممکن دا د نړۍ نه دا بیماری ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې 13 هفته جنرال راحیل شریف د پاکستانی پوځ نوی مشر شو. که څه هم امریکا امید لري چې د نوموړي په راتګ سره به یې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د پاکستان سره د ګډ کار همکاري زیاته او اړیکې ښې شي، خو د لیکوال په وینا دا یو غیر حقیقي خواهش دی. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف داس یو کس ته خپل پوځ مشر کړ چې نه خو د پوځ د پخوانی مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی غوره کړی کس دی، او نه هم پکې د امریکا کومه خوښه شته. په مقاله کې راغلي چې پاکستان د ولسی حکومت داس یو منتخب مشر ته ضرورت لري چې د خپل پوځ سره اړیکې په ښه توګه اداره کړی شي. دا ضروری ده چې د پاکستان ولسی حکومت او پوځ دواړه د طالبانو په وړاندې همغږي وسي. د لیکوال په وینا د هندوستان او افغانستان په اړه د امریکا او پاکستان پالیسي او ګټې یو شان نه دي، خو بیا هم د سیمې د امن او اوږدمهاله هدفونو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې دواړو خواوې اړیکې تودې وساتي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې د پاکستان نوی پوځي مشر به هم د هندوستان سره د پاکستان په پالیسۍ کې مثبته تبدیلی راوستل نه غواړي، خو امریکا باید د دغه دواړو ګاونډیانو په اړیکو نظر وساتي. بلخوا ډیلی بیسټ ویبپاڼې لیکلي د افغانستان په جنوب کې جنگیدونکي د طالبانو مهم قماندان عبدالله په 2001 کال کې په یوه جګړه کې پخه وبیلله. هغه وروسته ونیول شو او ګوانتنامو ته ولیږل شو. کله چې په 2015 کال کې راخوشه شو نو پاکستان ته لاړ، خو هلته د پاکستان امنیتي ځواکونو په جیل کې واچاوه. عبدالله په 2010 کال کې له زندانه د خوشې کېدو وروسته یو ځل بیا په جګړه شروع کړه. افغان حکومت له پاکستان غوښتي چې د عبدالله په شان نیولي طالبان دي ور پرېږدي چې دوی تری طالبان سره د سولې په مذاکراتو کې ګټه واخلي. خو د لیکوال په وینا د ستراتیژي ځکه نتیجه نه ده ورکړې چې پاکستان دا کسان افغان حکومت ته ندي سپارلي او آزاد یې پرېښي. پاکستان دا کال 40 طالبان خوشي کړي، خو دې کار لا هم د مذاکراتو برخه کې کومه خاص نتیجه نه ده ورکړې. ډیلی بیسټ ویب سایټ د یو طالب قماندان له خولې لیکلي چې 80% خوشي شوي طالب بندیان پاکستان کې خپل کورنیو سره تر ملاقات وروسته بیا د جګړې لیکو ته ورغلي. سره له دې چې هیڅ خوشي شوي طالب د مذاکراتو برخه کې مرسته نه ده کړې، افغان ولسمشر حامد کرزي بیا له پاکستانه غوښتي چې د ملا عمر مرستیال ملا غنی برادر دې په مکمله توګه ور آزاد کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اسې دا مشال رادیو خبرونه تا وګه ډان رسپانه لیکي چې په پاکستان کې د ټولو مسلو حل په فوجي هډکوارټر جی ایچ کیو کې پروت دی، او د وزیر اعظم نواز شریف او فوج د مشر نه تما ساتل به هسي حبس وي. د مقالې نور غټ کې د یو دمی رستو ڈان ورسپان کی لکھوال عرفان حسین لکھلی چې د پاکستان په سیاست کې فوج له اوږدې مودې راهیسې ونډه لري، او په دې رستو کې ڈان ورسپان په خپل ادارې کې لکھلی و چې وزیر اعظم نواز شریف باید د افغانستان، هند او امریکا سره د خارجه چارو په پالیسۍ خپل کنټرول ولري. داسې ګومان کیږي چې وزیر اعظم نواز شریف ځکه جنرال راحیل شریف د فوج د نوي مشر په حیث ګمارلی چې د دوی په اند دا فیصله به د ده په حق کې وي. د لکھوال په وینا نواز شریف هم دغه شان یو تیروتنه په 1999 کال کې د جنرال مشرف د ټاکنې پر وخت کړې وه. په هغه وخت کې هم سینیئر فوجي جنرالان له پامه غورځول شوي وو، او دا خبره هم کېده چې مهاجر خپله ځانګړې حلقه نه لري او یوازې د واکمن ګوند مرسته ورته ترلاسه ده. لیکوال زیاتوي چې نواز شریف دا خبره هېره کړه چې فوج ډېر طاقتور حلقه لري او افسران یې ډېر وفادار دي. دان ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې فوجي مداخلې او بیا د عدلیې لخوا د دوی واکمنۍ جایز ګرځول د دې هېواد سیاست ډېر کمزوري کړی دی، او همدا وجه ده چې تر اوسه سیاستوالو خپل واک پر ځای کړی نه دی. د دې تر څنګ فوج په خپل واکمنۍ کې سیاسي طاقت هم استعمال کړي. فوج د خپل ګټو لپاره کارخانه د پراپرټی لویس کی مونا او نورې پروژې شروع کړي. همدارس پخوانی فوجي افسران په سیول بیوروکراسي کې په لوی سوکو لګول شوی دي. لیکوال په تاریخي تناظر کې لیکلي چې پخوا د نورو هیوادونو فوجیانو هم دغه شان رویه خپل کړي وه. د عثماني خلافت په دور کې جانسار داسې فوجیان وو چې په یورپ، منځني ختیځ او په شمالي افریقا کې ویره تره خپره کړي وه. دغه فوجیانو به درد سره خپل مخالفان وژل، خو بیا څه بدل شو او جانساران هم په زوال شو. یو تاریخ دان جیسن گوډ وین د جانسارانو په اړه لیکلي چې عثماني خلافت په نړۍ کې د ویرې مثال جانسار فوجیان وو. په ټوله نړۍ کې ویره خورونکي جانسارانو کامیابیانې په ناکامۍ بدلیدل هغه وخت شروع شو چې کله دوی خپل ځامن په فوج کې برتی کول شروع کړل. د دې له وجې د سرتیرو د جنگ کولو صلاحیت هم کم شو، خو عام ولس بطری بیا هم ویریدل. په تجارت کې به دوی د خپلو اختیاراتو نه ناجایزه ګټه پورته کوله. خو د منظمه اروپایي فوجانو نه ماتې خوړلو وروسته سلطان د اروپا په طرز نوی فوج جوړ کړو. دغه فوج د جانسارانو په بیرکونو بیا حمله وکړه او په سوونو فوجانی وژل، او دې سره د جانسارانو واک د لمنځه لاړې. لیکوال په مقاله کې زیاتوي چې لوستونکي د عثمانیه تاریخ دغه یو وړوکی مثال خپل تشریح کولی شي، خو یو خبره ډیره څرګنده ده چې همیش واک په زور اخستې شوی دی. لیکوال عرفان حسین لیکي چې د هیوا ټول مسلو حل په جی ایچ کیو کې پروت دی. کچري وزیر اعظم خپل ټول ژمنې سرته رسول غواړي، نو پکار ده چې فوج د ترهګرۍ پر ضد د جنگ په پالیسۍ کې د مرسته وکړي. خو لیکوال د مقالې په پای کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف پخوانی کارکردګي او د فوج غرور دې خبرې ته اجازه نه ورکوي چې موږ خوشبینه وسو.
پښتو وای مشال ریډیو ور
تاسو دا مشال رادیو خبرونه ته غوږی د سوات مرکزی خار منګور کې مقامی خلکو د حکومت پر ضد د ګیس د نشوالي او د سکلو اوبو د نشوالي پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده، او حکومت نه غوښت دي چې د دوی ته دي په دې لړکی اسانتیابي ورکړي شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینه د مشال رادیو خبري الله کوي.
د سوات مرکزی خار منګوري رنگمالی او خواوشا محلو په لسونو خلکو د احتجاج په دوګه سړک ته راوتی او حکومت څخه د ګیس او سکو اوبو ورکول غوښتنه کوي. دغه احتجاج کوونکو په لسونو کې منګي، بالټي او د ګیس خالی سلندرې راغستې دي، او د ملک آباد سلول لارا یې د سساته پورې بند کړی ده. د رنگمالی پخوانی ناظم محمدی خان په دا اړه وایي، شیرین بہار وای چې د گیس نشوالی لوج دوی او د ماشومانو ته یو شمیر مشکلات دي.
چې کله گیس نه، مطلب دا چې تک تور تیارې د خور بس هر به مازه کې، مطلب چې گیس نه تکلیف نه ماخام چې دینو ماخام گیس لا شي بیا د درې ګڼو ته زمنګ انتظار گیس زمنګ درنګ ماري نه نو بشتا نه گیس تا او لرګي ګران دي او گیس په 180 روپے باندې کیلو ده، لسکم په 0 روپے باندې په شلکم په 0 روپے باندې یو تر وړي دي.
یو بل تن علی خان وای چې تیر وختونه کې بس سنه سګیس او اوبه راتلی، ولی اوس د سومیاشتو راستي دغه مشکلات نور سی واشوي دي.
اوس د پیټي د حکومت چراغلې نظام دي، په خدای قسم چې دا درېمه میاشت ده چې ست ساس کې اوبه په درېمه میاشت کې لکه ساس کې اوبه نه راغلي. زمونږه سار چې مولا اذان وکي او ګیس یو بلخو کې ګیس لا شي چولې بن شي، بیا ما سوتن نه یو بجا 12 بجې دا ګیس راځي، بلونه خو په موږ سره ډبل لازي خاده د اوبو د بل وساله چې نو بلونه دی خټه ټولي او بمون تشته نه.
په دغه اړه مو چې کله په سواد کې د خیبر پښتونخوا حکومتي غړي فضل حکیم خان څخه پښتنه وکړه، نو هغه وایي چې د ګیس پرشر په جمی کې کم شي. دوی 2,00,000 روپۍ د دغه لپاره منځوري کړې دي چې پایپونه په غټ کړي. بلخوا د اوبو دغه ستونزو په اړه مو چې کله د میونسپل کمیټې منګوري مشر نثار خان څخه پښتنه وکړه، نو هغه وویل
پدې کوز دا شوې ده چې کوم د یخنۍ د موسم راغی، نو پدې کې موږ چې کوم ایلیګل کنیکشن دی پاغي باندې شروع کړی دا غټ کړو. دا دې د اوبو سپلای کې کوم شوې ده چې کوم دې کې موږ ویلډ کار کو چې اچانک الیګل کنیکشن کاټ کو نو په هغه باندې مطلب دا چې بیا ویلډ کوم دا دی د وجه موټر بندي لږ سات نه بیا موږ اور وځو نو پر هفته پر هفته باندې چونکې په ګرمۍ په موسم کې په منګور کې د دې طرف درنګلي د ملک آباد راج آباد یو غټه مسله ده په دې موږ یو ګران اپریشن شروع کړی دی
ولې زی ولس وایي چې حکومت دوی سره دغه رنګ لوزونه بیا بیا کوي ولې د دوی ستونزې حل کولو کې سنجیده ګامونه نه پورته کیږي
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې
نن په شارجه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اوریزه لوبه ده. په دې اړه زموږ همکار قاسم خان مندوخیل له د افغانستان د کرکټ لوبډلې کپتان نبی ساحل سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې پاکستان سره لوبه څنګه بولي او دوی څه تیاری کړی دي. نو نبی ساحل په جواب کې وایي
واکین چې پاکستان یو غټ تاریخ لري د کرکټ او یو شلوبا لوبغاړي لري خاص کر شلاوریزو ځکه چې یو دنیا کې نوم لري شلاوریزو لوبغاړو. نو موږ شلاوریزو لوبه درنه سره د ماشاءالله زموږ ملکارم ټی ټوینټي شلاوریزو کوالیفای کړو ورلد کپ ته هم دې میاشت کې. نو انشاءالله لکان ټول تکړه دي او مالا دي ورته نو زموږ په کوشش وی چې وړه خلک پوسرو.
نو لدې سره سره چې تاسو اوس په شارجه کې د هوا سره بلد سوسه ډیر لوی تیاری مو کول غن لوبډالو سره مو لوبي وکي دغه تاسو څومره ګټه رسی په د روحي پلاوه او ورسره ورسره تاسو د تمريني پلاوه
زګه چې دا تیر یو نیمه دوه میاشتې ګلته موږ دوبه کې یو د مخکې کې ورته چې شل اوري جو کوالیفایینګ راوند مخکې موږ کینیا سره کوم مسابقه وکړه د پنځه لسم ورلد کپ لپاره الټم کوالیفای شو بیا چې شل اوري جو کوالیفایینګ راو هغه موږ ته کوالیفای کړ تقریبا ډیر وخت د دوبه کې هوا سره په بلدي کوم پیچنه یې هوا سره موږ بلد شي یو اوس په حال نو شارجه چې زموږ هوم گراوند دی هغه هوم گراوند زموږ هم ده. نو موږ هغه نه موږ دلته ډیر زیات لوبې کړې دي نو سبا کې نو زما خیال به زموږ هغه نه به زموږ تجربه زیاتې په دې پیچو باندې
د پاکستاني لوبډلې پر وړاندې ساس نیمګړتیا وی یا کم مرخونه دي چې تاسو فکر کوي چې دا په دغه برخه کې یا په دغه فیلډ کې تاسو ماتې وخورئ
مخ باول کوشش کوي خلو بو سره وکړو چې یو طرف له بنشي او بیا ځکه یو نظر واهو دي بالینګ ماشاءالله خطا به کې بیټینګ هم دې شلوې لپاره خدا او فیلډینګ هم زه نو کوشش به وي زمګه چې ما ته ترونه خورو ما ترې غړو.
د افغانستان د کرکټ لوبډلې کپتان نبی ساحل چې مشال رادیو سره نن په شارجه کې کیدونکو پاکستان سره د لوبې په اړه مرکه کوله.
اتلان
خوشحال بابا نبقا شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در دی پارمانو نو خویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
قاجی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولانا تر چتراله دا باچی یو شی پختو جیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رېډي واوري.
تاسو دا مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان په لاهور ښار کې د مارشل آرټس لوبي تربیتی کورس پیل شوی دی او قومی سیالی به هم پکې ترسره کیږي. د تربیتی کورس او سیالو د پاره د جاپان نه هم د دغې لوبې ځینې مشران راغلي دي. په دې کورس او سیالو کې د خیبر پختونخوا، قبایلی سیمو، بلوچستان او افغانستان نه هم لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا یاد سیمو لوبغاړو د تربیتی کورس او د سیالو د تیاری په اړه مشال راډیو سره خپل نظرونه شریک کړي دي. نو راځي چې دا واورو.
زمانم صاحب زاده الہادی دے د پاکستان فل کانٹیکٹ کراٹے فیڈریشن ستر سیکرٹری دا زمونږ د پاکستان فل کانٹیکٹ کراٹے فیڈریشن د اسانګ دلان دے دا آل پاکستان مقابله دی. پدې کې د پاکستان د مختلف سیمونو چې کسان راغلي دي هغه په کې سالي او خصوصي تور باندې زمونږ د ورلد ارګنایزیشن دبليو کی او صدر شیهان کنجی میډوري او د ورلد ارګنایزیشن ایگزیکټیو ډایریکټر شیهان یاسو کازوکوی خصوصي تور باندې د دې پروګرام د پاره تشریف راوړی دي. هغه د ټریننګ ورکي زمونږ پاکستانی کوچ استا.
زما نوم نور اسلام شینواری دی. مونږ د قبایلی علاقې خبرې جنسین راغلی یو. هر څه مونږ دلته زده کړه او ډیره مزه کړې او دلته ډیر زیات ښایسته ماحول دی او ان شاء الله چې مونږ دلته ټیم هم راوستلای کسان هم راوستلی دي او ان شاء الله چې مونږ دا توقع ده چې مونږ بدلته ان شاء الله چې ګولډ میډل خامخا بدلته دوه درې ګولډ میډل به مونږ ان شاء الله چې ترلاسه کوو. مونږ خو د فاتی لوبغاړو چې کوم دلته مونږ راوستلی او ښه کافي محنت کړی دی او مونږ دوی نه دا توقع ده.
زما نوم غلام الله ساحل دی او زه د کوټې نه راغلی یم او ډیر بهترین دا کنجی مدوری صاحب چې ورلد چمپیئن دی دغه نوم ډیر تربیت حاصل کړي او کلاډان ډیر هغه متاثر شول او ډیر بهترین ټریننګ مرځ دي ځنه حاصل کړي. دې ته خو مارشل آرټس په دی وجه د گیمو بادشاہ دی. دا د نشو نه بچ کی سړی او کم د معاشري چې کم بیره روي کم نشي دي مکمل شان سړی بچ کوي. مونږ ډیر خوشاله یو. مونږ ډیر محنت کړی دی ټورنمنت لپاره. ان شاء الله مونږ کلاډان وسلیم ډیر بلندي. ان شاء الله مونږ به ښه پوزیشن راوړو د کوټه لپاره بلوچستان لپاره.
محمد الله صاحب دی مده افغانستان کیوګشن کان کراټه فاصله ته په پاکستان ترغله ما په دې ننوري سیمینار کې ګډون وکړ. الحمدلله په ننني سیمینار کې ډېرې لوبغاړو بیلابیل ټیکنیکونه زده کړل او کراټه لوبغاړي په مسلکي ډول باندې خپل ټریننګونه ترلاسه کړي. شرط دی چې په افغانستان کې موږ اصلي مسلکي استادان د شین کې کشن کراټه په مسلک کې په ولرو.
د مشال ریډیو خبرونه پردی زای پای تارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دی کې د خپکی روس خبره ده. اوسې واوره کنه.
عجیب خبره کوي سړیا. اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مووري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووره.
او ورشه.
د دې تاسو څنګه کولای شئ چې د مشال رادیو خبرونه په سماجی ویب پانو، فیسبوک او په ټویټر کې هم از موږ پاڼه خوخه کوي او په هغه کې د از موږ ټول رپورټونه او نیوز پروګرامونه تاسو کتلې او لوستل شي. استاد پام یو بل مرکه په لور را ګرځوم. افغانستان فرام کولډ وار ټو ګولډ وار، یعنی افغانستان له سړې جګړې څخه بیا د سرو زرو تر جګړې پورې په انګریزي ژبه کې لیکل شوی د یو کتاب نوم دی. د کتاب لیکوال په امریکا کې میشت ډاکټر عاصم یوسف زئی دی چې په افغانستان کې د سیډن لپاره شاوخوا یو کال وخت تیر کړی دی. نوموړی افغانستان ډیر زیات مادني وسایل لري او د د پوینا نو ځکه داسې ویره لري چې داسې نه دا هیواد چې تر اوسه پورې د نظریاتي جګړو مرکز وو د نړیوالو قوتونو ترمنځ د اقتصادي جګړو په ډګر وانوړي. عبدالحی کاکړ له ډاکټر عاصم یوسفزی سره مرکه کړي او په سر کې د کتاب د بیلابیلو برخو په اړه ځینی پوښتلي.
کتاب درې برخې دي. لومړی برخه کې ما د افغانستان د شخړې دا تاریخ بیان کړی دی. دویمه برخه کې ما د افغانستان چې څومره مدني ذخایر دي په افغانستان کې، کاغه اوسپنه ده، کاغه سره زر دي، که سپین زر دي، که تیل دي، که ګاز دی، داغي مدني ذخائر ما تفصيل بيان کړی دي او بیا دغه برخه دا څه چې هغه کې ما چې کوم اوسني حالات دي داغي او جایزه ورکړی دا او بیا دغه نظر می چې کوم باندې خبره ده هغه دا چې افغانستان راتلونکي چې کوم دی افغانستان مستقبل
خو ڈاکٹر آصف یوسفزئی صاحب یعنی نورم کتابونه پر افغانستان ډیر لیکل سوی او لیکل کیږي با ساسو کتاب کې یعنی لنور زخه به مختلف څه دی
د دې کتاب کې مختلفه خبره دا چې یو خو داس یو کتاب هم تر اوسه پورې ما نه کتلې چې په غوږ کې دا چې دې وخت کوم حالات دي دې حالات ته موږ څنګه رسیدو چې کوم یو هم یو کتاب تاسو راخلې نو په غوږ کې یو برخه راغستې وي او په هغې باندې تفصیلات ورکړي وي او بیا نور چې کوم دی نو په هغې کې هېڅ هم نه وي نو تا ته دا پته هم نه لګي چې آیا د افغان حکومت چې کوم دی د افغان دولت چې کوم دی نو هغه ولې یو کار کوي یا طالبان چې کوم دی نو هغې ولې یو کار کوي یا دا مدني چې کوم ذخایر دي نو د هغې نه تر اوسه پورې ولې فایده نه چې دننه چته شوی نو داسې یو یو برخه باندې خو تاسو دغه موجود دی کتابونه موجود دي خو کله چې تاسو ګورئ نو دا سی یو کتاب هم نشته چې پاره کې تاسو ته تاریخ هم ملو شي تاسو ته پاره کې پولیټیکل خبرې هم ملو شي تاسو ته پاره کې د جیولوژي خبرې هم درته ملو شي د ریاضیات خبرې هم درته ملو شي د مدنیت خبرې هم درته ملو شي
نو ډاکټر آصف یوسفزئی صاحب تاسو چې د کوم شي ماهر یاست یا متخصص یاست هغه زیاته مدنیت یا دا ستاسو مضمون هم دی تاسو درسم پکې ولیدین نو افغانستان د مدنیاتو لپلاوه ځخه ستاسو دغه څېړنه چې تاسو بیا کتاب لیکلی دی هغه څه وایي څومره زیات ارزښت او څومره یعنی په سیاسي حواله هم په اقتصادي حواله څومره ارزښت لري
د امریکای د ارزیاتو چې کومه اداره ده نو دا هغه مطابق دغه ځای کې کم از کم $3 trillion ما ته خو پښتو کې د دې ترجمه نه راځي خو $3 trillion چې کوم دا ډېر زیاتې پیسې دي د دې نه دې باندې هر یو څه کېدای شي نو د $3 trillion دغه ځای کې مدني ذخایر موجود دي مدني ذخایر نه دي دغه ځای کې که تاسو وګورئ نو اوبه دریابونه دي هغه د هغې نه هم زیات قیمتي دي دغه څه په ځمکه چې دننه کې مې اوبه دي چې موږ کویانو چې کوم اوبه دي چې موږ څه د ګراوند واټر وایو نو هغه نورې هم دغه ځای کې قیمتي دي نو که تاسو وګورئ نو دغه پوره منطقه چې کوم دی دا د مدني ذخایرونه ډکه ده خو تر اوسه پورې بدقسمۍ خبره دا ده چې د دې نه هېڅ فایده نه ده اوچته شوې
یعنی ډاکټر صاحب ستاسو په دې کتاب کې آیا ستاسو څېړنه یا د ریسرچ چې کوم دی دا څه وایي چې د افغانستان چې کومې شتمنۍ دي د مځکې لاندې شتمنۍ دي آیا دا په افغانستان کې د شخړې او وجه کې دایسي کنه په منطقه کې نور څه کمی نظریاتي یا کوم سیمایي مسلې دي د سرحدي یا نوري نظریاتي هغه ډیر زیات دخیل دی پکې
زما د کتاب چې کوم زیاته توجه ده غوم په دې باندې مرکز ده چې تر اوسه پورې خو د مدنیاتو دومره څه غټ کردار نه دی ادا کړی په دې شخړه کې په دې شخړه کې تر اوسه چې کوم نه دا ټول نظریاتو کله چې کوم دی نو روس د بهرهن ګرم اوبو ته راتلو غوښتل نو هغې نه مسله جوړه شوې وه کله چې کوم دی نو امریکایي القاعدې له شکست ورکول غوښتل نو هغې نه مسله جوړه شوې وه کله چې کوم دی نو د پاکستان خپل چې کوم اندروني مسلې دي نو هغې نه چې کوم دی نو افغانستان ته یو مسله جوړه شوې وه کله د ایران چې کوم دی نو خپلې مسلې دي د هغې نه یو مسله جوړه شوې وه د سعودي چې کوم نه خپلې مسلې وي د هغې نه یو مسله جوړه شوې ده خو اوس چې څو کالونه مونږ ته دا اندازه شوې ده چې په افغانستان کې د $3 trillion برابر مدني ذخایر موجود دي نو اوس یو څو ملکونه په دې دغه منطقه کې داسې دي چې هغوی په د افغانستان کې نور هم زیاته توجه چې کوم دی نو ورکول شروع کړي دي او په هغې کې خاص کر چې کوم دی زه به د چین نوم واخلم او په دویم
ڈاکٹر آصف یوسفزئی صاحب تاسو کوم تصویر ورکوئ تاسو وسه چې مثال افغانستان د نظریاتي جګړو ګړوي خو اوس داسې ښکاري چې افغانستان کې دغه مدني ذخایر یا مځکې لاندې شتمنۍ دي دا را پیدا شوي دي نو تاسو ته نه ښکاري چې دا کېدای سي یو د تشدد د لارې نظریاتي جګړه کېدله خو اوس به د اقتصاد یا د دې کان کیندنې یا د دغه لارې څخه په افغانستان کې ځنه دغه قوتونه مسابقه کوي نو ممکنه دغه به جنگ ته ډېر ضرورت نه لري
نړیوال ملکونه داسې هیوادونه موجود دي چې په هغه کې د افغانستان په شانتې ذخایر موجود و، خو د هغې نه د فایده وچتولو په طی باندې هغه ملکونه چې کوم دی هغې نور هم تباه شو. سودان چې کوم دی یو مثال دی، کانګو چې کوم دی هغه بل مثال دی، انګولا چې کوم دی هغه یو بل مثال دی. نو داسې نړۍ څه پنځه دېرش ملکونه دي چې په هغې کې دا مدني ذخایر موجود دي، خو چونکې په هغې کې دن نه اندرونی هلته کې هېڅ قسمه ادارې موجود نه دي چې د هغې نه فایده وچته کي، او خلک چې کوم دی هغې پیسې پسې لګېدلي دي. نو د هغې ملکونو کې د هغې نه هغې چې کوم مدني ذخایر دي د هغې نه هغې هېڅ فایده نه ده وچته کړې. نو بیا به هم زه ووایم چې خدای دې کړي زه د غلط یم، خو که مونږ نړیوال مثالونو ته وګورو نو هغه خو همدغسې ښکاري چې د دې نه به زمونږ افغانان چې کوم دی هغې به څه فایده وچته نه کړی شي، او نقصان به ترې د دې نه نور هم زیات وي.
زما کور زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو، له حکومت وران کړل،
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.